یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د وزې اکرام الله اکرامم د یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخوړم. د رواني خبرونه د همنې مې د نوربسته ونیز خبرونه ته ځنګړې شوې ده. غبه هم را سره اوري. یو شمیر مطالب مراټول کړي دي په دې خبری خبرونه کې. پښتو خبری خبرونه کې تر پای را سره پاتې شي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې شوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوې. رضایی ویل چې دا M14 ډوله هلیکوپټر د دوهم کنډک په انګړ کې له الوتو سمدستي وروسته نسکوره شوه، او درې تنه پکې مړه او درې نور ټپیان شول. په همدې حال کې د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې هلیکوپټر د دوهم کنډک د ودانۍ پر سر نسکوره شوې او په پیښه کې ټول 12 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشرتابه د بدلون مراسم نن په کابل کې ترسره شول، او جنرال آستن سکاټ میلر د جنرال جان نیکلسن پر ځای د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشر په توګه په کار پیل وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال میلر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ د جنرال نیکلسن خدمات هم د قدر وړ بللي. د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر چتر لاندې 14,000 نړیوال سرتیری حضور لري. په کونړ کې افغان امنیتی چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان میرویس ساپی پرون مازدیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه وخته به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات ادامه لري تر څو چې وکولو دغه بې رحمه پایده له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند منځته راوړو. فعلاً داعش زموږ سره داخل دی جنګ ده. هر څوک چې د افغانستان په استقلال په تمامه ترځي د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل وکړي د هغوی سره موږ جنګ ده کار سوځي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان همدرز وویل چې د عملیات د خلکو په غوښتنه پیل شوي، او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د مشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا چاودنې د اسرائیل هوایي حملې بولي، خو دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزو له کبله شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ماس پر هوایي اډه چې یو غرنی سلاکوټ دی، احتمالا د اسرائیلو توغندی لګېدلی دی. ښاغلی عبدالرحمن همدرز ویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده، خو د شمیر په اړه یې د څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل و، او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې مسؤول ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون د شنبه په ورځ وروسته له هغه وکړه چې پر ائتلاف د نړیوالو لخوا فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې لس زره کسان وژل شوي چې اکثر یې ملکي وګړي دي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران لملاتړ له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثي اغیانو په کنټرول کې ده. او رسای خبر ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپل متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دی. د ایران د ارنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون د شنبې پر ورځ وویل چې دا ډول جعلي او بې معنا خبر پرته له دې چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقۍ او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کوي. دا خبرونه
له احمد تکل نمو د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه واوریدل کغه واړه چې دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له یو کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلې یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیر یوه میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وغوښته ده.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې ریپورت چمتو کړی دی. په ټول افغانستان کې
د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. یو شمېر ولایتونو ته هم سر ورښکاره کوو. په کونړ کې د داعش وسلوالو پر ضد باندې د ملي اردو عملیات روان دي. همداراز د اروزګان ولایتي شورا وایي چې دغلته مرسته شوي غنم والی پر خپلو مامورینو ویشي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. د خبرونې دوهم نیمایي نوربست ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې دا به مرسته تر پایه اوري. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسیل ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده تازه پیل کړم دارس ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅ کله د وسلوالو په خوندې پټنځایونو بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د بهرنۍ ځواکونو د نوې قومندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو رول مهم او د قدر ورل وباله. پم دې اړه حدیث پردیس جزئیات راټول کړم د اوسره سره په سټډیو کې. د پردیس صاحب سره مشه مهرباني وکړه.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو او ریډونکو ته. بلې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان نن رسمن نوی قومندان خپل دنده پیل کړه. په خوانی قومندان جنرال جان نیکولسن خدای پمنې وکړه. پم دې مناسبت باندې یو غونډه جوړه شوه چې په دې غونډه کې د افغان چارواکو لوړپوړو چارواکو سربیره په خپل د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان تازه قومندان او پخوانی قومندان هم درس نور چارواکو ګډون کړو. په دغه غونډه کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د خوخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیلوي. د خاغلی میلر خبرې په دریو برخو ورټولې وي. لومړی مسله د تروریستانو یا د وسلوالو پر وړاندې د جګړې مسله وه چې دوی ویل دوی به د پخوا په څیر د دوی په مقابل کې خپل کوم فعالیتونه چې وغه ته به دوام مرکوي، هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د وسلوالو په خوندې پټنځای بدل شي. د سولې د ټینګښت په مسلې هم تاکید درلود. د ویل چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره هم خپلې هڅې جاري ساتي. همدارز ویل چې له افغانانو سره به هم له نږدې کار وکړي تر څو په افغانستان کې روان جنگ د پای ته رسیدو لپاره له ټولو خواوو کوم لازمې هڅې چې دي هغه باید ترسره شي. خدای چې په دې برخه کې د سکاټ میلر د خبرو یو برخه وورو. دوی وی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د تروریستانو په مرکزونو باندې فشار جاری وساتل شي. د ویل چې په افغانستان کې په وسلوالو فشار د پوځي فشار البته د نورو د خوندیتوب لپاره د افغانستان څخه بهر ضروری خبره ده او دوی به دغه کار کوي او پراتلونکو هفتو او همدارس میاشتو کې به د افغانانو سره هم له نږدې کار کوي. په ورته وخت کې په دغه غونډه کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم خبرې وکړې. ښاغلی محب ویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو او په خاص توګه د امریکا متحده ایالاتو رول مهم دی او افغانان ترې قدردانۍ کوي. د ویل چې افغانان به په ګډه د بهرنیو ځواکونو سره د خبره د تروریستانو د ماتولو او همداراز په افغانستان کې د سولې عدالت د تامینولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
General Miller, we stand with you.
د جنرال میلر ته په خطاب کې ویل چې افغانان له تاسو سره اوګه په اوګه ولاړ دي او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه به مخ ته وړي او تر هغې به دغه ملګرتیا دوام کوي چې په افغانستان کې د ده خبره د بیان د ازادۍ همداراز د عدالت نوي تامین شوی او سوله نوي ټینګه شوې. اکرام صاحب د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن هم خبرې درلودلې. دوه مهم مسلو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې افغانانو البته وي د څوار لسکاله له جګړې پرته بل څه نه دی لیدلی او ضروری ده چې اوس باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي د سولې ټینګښت لپاره، یعنی ډیر نږدې شوی یاست.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. وامه اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان اسکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډیر تمرکز وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغیزو باندې غږیږي.
نومه د چې د ایساف کمانډر په دغه وخت کې بدل شوی کرازمه دا و چې کوم سات چې دوه کار مخ شروع کړی و دی وايي پای تر سوله وي سره د اسلام کاپو اصول کې څنګه نه تبدیل په دمر مو د کیږي مګر حساسیتونه د معلومو نو کمانډان چې راځي که هم په دغه رسمه نه هم په دغه په واسطه کې ځان مل ولې بیا بر حالات سره اشتکی موږ خو د کمانډان بدلی دا په خپل ذات کې اوسونه ده. دغه مسله دا چې ټول کمانډانانو خبرې وکړي یو سولې باندې متمرکز دي کارل افغانستان زیو د ټرمپ پالیسي د دې جواب چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پریږدي. په تیرو اتلو سکرو سهار کمانډان افغانستان ته راغلي دي. دوی اغاز لاندې غزایو چې مخکنی کمانډان نظامي ستاسو نه سمو واسه د نوي پالیسي سره غلې ما تعهد سره غلې ما د فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې په ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب د قاطع ماموریت نوی قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده. خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروری خبره ده. څه فکر کوي چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوې تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
که چې د نړیوال سنات خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړي چې القاعده او طالبان مطمئنان دي او طالبان سره موږ سره تلوي ته ورته دنده ده چې یو نظامي جنرال کوم څه توقع ولې شغه لسکل شرکه لدیش کله یوازې د توپ سره په چوي په وژلو باندې په ماتولو باندې هغه روکتي داون ټول خبره ورته دا اصلا غیر متوقع ده. نو اشته هم جنرال باید دا خبره وکړي خود امریکا نورو ادارو کې باید د دې غیر راشي خلیزات کړی او قاطی د سولې پیغام سره شي ریسپانس کوي که پمپیو او افغانستان چې ډیپلوماسي مسولیت لري او باید
او روسي پختنه میدا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندان د پایت او رسیده د خپل پمنې په خبرو کې د خبرو وکړه چې په افغانستان کې باید د جنگ پایت او رسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت نه کېدې شوی او خپل مستاسو نظر واخلم چې څه د سي عمده مسایل شته چې د امریکایي جنرال چې اوس د نن پایت او رسد دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبينه کړي
له یو کال دې وختي د سولې دراسې د پاره تر بل هر چا ډیر خوشبينه ما ترامپ ترشي تر په قاطع کړی ترامپ د افغانستان د جګړې پای غوړي تاسو ول چې ماتس اعلان وکړي چې پاکستان ته مدرسې به نور ډالر پانسل په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې دي افغانستان انتخابات نږدې دي او مشر غنی به قطع او شرطه څول مذاکرات او اندل په طالبان ته او طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې خپل خال جګنش کوله نو خبردار ده چې مستجګ را پات رسیدي چې څول خبردار چې مخ راشي عام او رواني لحاظ به خلک اصول ته جوړ دي نو تیر خندونه نشته ولې واجب دي حکومتونو ترمنځ او سرواک ترمنځ تفاهم او تعادل خبره دوی به سره کینې پر مهال باندې او اصول راشي
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادمو چې زموږ همکار حدیث پر دې سر سره خبرې کولې اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په ایران د بندیزونو لګولو د افغانستان په مارکیټ نه وړه اغیز کړی د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي رادیو ته وویل چې ایران د افغانستان لوی سوداګریز شریک دی نو په یاد هیواد هر ډول کړکیچ بحران د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغیز لري هغه الکوزای زیاتوي ایران له افغانستان سره خلاص پوله لري او په دغه هیواد بندیزونه به غیر قانوني سوداګرۍ او قاچاق ته زمينه برابر کړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبره شوی چې له افغانستان ایران ته ډالر قاچاقیږي د پکتیا د کرنې ریاست مندنه خي چې هر کال په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو شپک سو واړه او لوی فارمونه و سو ټنه شات تولیدوي د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په دغه ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د شاتو مچیو د روزنې ټولنه جوړه سوي څو اړین ارقام راټول کړي خغلی تسل زیاتوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا سل زره د شاتو د مچۍ صندوقونه دي چې درې زره کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده د پکتیا د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچۍ لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي څو د شاتو د تولید کچه نور هم لوړ شي د همدا کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو 50 کیلو د بوري بوري شپاله سو افغاني درې نیمای ورجه 2000 افغاني او یو لیتر پټرول 55 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 30 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د چنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ بې یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او یا پوله یو اروپאי یورو 30 افغانۍ شپته پوله یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 اتیا پوله زر ایراني تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 اتیا افغانۍ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر امرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځندولې و د دول ورده چې لدی مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیون ډالر امرسته بند کړی و دغه مسله نوریاس نوری تعقیب کړم د اوس د پراګ ل سټډیو را سره ملګری دی نوری صاحب غرمه په خیر ستړی مشي د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره د دغه امرسته د لغوه کولو په اړه څه ویل دي
بله اکرام صاحب د امریکا دفاع وزارت ویل پاکستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو پریکړه ځکه کړې چې دغه هوا تر اوسه پورې د سختدریزو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي البته مخکې د سختدریزو په وړاندې د هوا لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر دغه مرسته ځنډول شوې و د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نور مرستې روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پوری کوي چې هغه سخت دریزو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولسکلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان بیا دا تور نه ردوي. د دفاع وزارت وایي ډګرمن کان فاکنر د شنبه پر ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرفيږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلافي ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بند کړې وه، او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. بلې اکرم صاحب،
پاکستان سره دغه مرسته په داسې حال کې لغوه کېږي چې ټاکل شوي امریکایي لوړ پوړي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته سفر وکړي. ستاسو معلومات څه دي؟ دا موضوع مو تعقیب کړې. د کوم لوړ پوړي امریکایي چارواکي ول اسلام آباد څخه لیدنه
کوي؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه راز د امریکا د پوز لوی درس جنرال جوزف دانفورد ټاکل شوی د سپتمبر په 15مه، یعنی راتلونکې اونۍ له اسلام آباد کتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیرې پنجشنبه پر ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتیس پاکستان ته له پومپیو سره ګرتیا نه کوي، خو د راتلونکو اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوې غونډه کې ګډون کوي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د ده د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې وه چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي، او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. بلې اکرم صاحب، یو موضوع چې مهمه ده، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحده ایالاتو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په ډېرې سادګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې، چې په دې د په وینا په بدل کې موږ ته له درواغو او چل ول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي، او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو. د دې په وینا نور بسته. په تیره میاشت کې هم مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکی وویل چې وبخي اسلام آباد ډیر لږ څه ترسره کړي، او داسې ښیي چې ګواکې دوی زموږ غوښتنو ته ځواب وویلی. خو پاکستان بیا هغه تورونه چې د هیواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي، او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي، تل رد کړی دی. البته پاکستان تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت د دغه وروستي اقدام په اړه هم رسمي تبصره نه ده کړې. بل اکرم صاحب
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وا موریدل د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړ چې دروان کال په لومړیو کې ځنډولې و. بیرته راګرځو کابل ته. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمېر په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي د دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت سره کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کېږي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکي افغانان وژل شوي او 544 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډېروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډېرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو خوندیتوب اړوند غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې رپورټ چمتو کړی دی، په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات تر شوي دي، هم زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې دا شمېرې د افغانستان په 1900 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمېرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او له هغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 9 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې کښکې له خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل:
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. پوهیږو صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیري هم وشي او حتی دغه مرګ کمپلی هم وشي.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کیدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
له ازادي راډیو نه غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل رسپانو د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې د روسیې د رول په اړه پر روانو بحثونو لیکنې کړې دي. ویساو رسپانو په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي دي چې روسیې د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. رسپانو وړاندې د ډیپلوماټ خبرونه د یو مطلب په استناد لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې مسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورسپانې په وینا مسکو په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د نامنیو دوام په منځنۍ آسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه نام نه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسیدای شي. دنیا ورسپانې هم د افغان کړکیچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلې، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د روسپانې هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکیچ او نامنیو دوام د منځنۍ آسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر رسپانې هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د رسپانې په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. رسپانې وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه یې ومنله. رسپانه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدې د دیني عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته یې د هوسر ووهه. ملیارمن رسپانه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکې غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه یي توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راوړل غواړي. رسپانې لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي، نو نه یوازې خپل ملي امنیت به یې خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به یې هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي رسپانې بیا د خصوصي رسپانو برخلاف روسیه په افغانستان کې پر مداخله تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي. حال دا چې د رسپانې په وینا افغانان ناپیلي دي او له ټولو د بې طرفۍ غوښتنه کوي. رسپانې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري، خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهره تمویلېږي. هیټ آف ایشیا رسپانې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیه به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د رسپانې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه، د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسي تورانه کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان کړکېچ حل یوازې د خبرو له لارې ممکن بولي.
اوس هم د آیا پوهیدی یو بل برخه درته اسمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په آی ایف ای نندارتون کې لومړنی کیو ایل ډی اته کې تلویزیون نندارې ته کېښود. دا تلویزیون کیو 900 ایف این نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې